د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطلب په کابل او ولایتونو کې خلکو تیر شپه د الله اکبر په نارو د جګړې پر ضد خپل غږ اوچت کړ. میوان قول اردو د لشکرګاه له خلکو غوښتي دي چې د جګړې له سیمو ووځي.
په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل دغه ساحې څخه تاسو ووځئ چې موږ پر هغه ساحو ته باندې اجرات کوو.
په افغانستان کې د سولې د فورمول په اړه د زلمی خلیلزاد وروستۍ څرګندونې څېړو.
اول باید پر یو فورمول موافقه وشي.
او په یو بل راپور کې په روزګان ولایت کې د کرنې د عصري کېدو هڅو ته کتنه کوو.
اوس ګوره زه دام په دې شنه خونه کې دا خپل روزانه کوم. نو غواړم چې نور خلک هم دا شنه خونه ورته ودرېږي.
په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی په موکړی خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی، د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر پر کور برید د څلورو بریدګرو په وژل کېدو پای ته ورسید. د کندهار والی وایي طالبانو سلګونه افغانان له کرښې اړولي او زندانونو کې ساتي، او متحدو ایالاتونو د عراق زرګونه ورک شوي لرغوني آثار د هیواد ته سپارلي دي. بشپړ خبرونه. د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل په شیرپور کې د افغانستان د سرپرست دفاع وزیر د کور مخې ته د تیرې شپې برید د څلورو بریدګرو په مړینه پای ته ورسید. د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په دې پیښه کې نورو خلکو ته زیان نه دی اوښتی، خو سرپرست دفاع وزیر بسم الله محمدي تیره شپه ناوخته رسنیو ته په یوه ویډیویي پیغام کې ویل چې په برید کې د ده څو سرتیري ټپیان شوي دي.
په دې پیښ کې د خدای په مرحمت زه او زما د کورنۍ غړي نه یو زیانمن سوي، خو له بده مرغه زما یو شمېر ساتونکي ټپیان سوي دي.
فرانس پرس خبری آژانس د امنیتي او روغتیایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې برید کې څلور کسان وژل شوي او نږدې شل تنه نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د سولې د مذاکراتو پر چټکتیا خبرې کړي. ارګ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو مشرانو په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د وسلوالو طالبانو روانې حمله هم وغندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په یو خبري غونډه کې ویل د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان د امریکا د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. لبلې خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو بیان کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. په دې بیان کې د جګړې پر مهال له بشري حقونو د سرغړونو پر زیاتېدو هم اندېښنه ښودل شوې ده. د کندهار والی وایي چې طالبانو د غچ اخیستو د حملو په لړۍ کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه کسان نیولي او له کرښې هاخوا یې په زندانونو کې ساتي. روح الله خانزاده پرون ناوخته ملي تلویزیون سره په مرکه کې وویل تر اوسه د څلوېښتو کسانو جسدونه تثبیت شوي دي.
پاسوو کسان نادراته دي خو مړي تر اوسه د ټولو نه پیدا شوي دي. دغه څلوېښت پنځه څلوېښت په شاو خوا کې مړي پیدا شوي دي او د کوم معلومات څخه خبر یم دی د پولي آفاته اړول شوي دي. هلته د پولي آفاته زندانونو کې زندانیان دي، اکثره چې د دولت سربازان د دولت کارکوونکي وو.
په کابل کې د امریکا او برتانیا سفارتونو د دوشنبه پر ورځ په یو ګډ بیان کې ویل طالبان نو د غچ اخیستنې د حملو په ترڅ کې لسګونه ملکی وګړي په دلایس ډول وژلي چې جنگي جرایم ګڼل کېدای شي. ناتو وایي په 2021 میلادي کال کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د 2.2 میلیون ډالرو په ارزښت د تجهیزاتو مرسته کړې ده. د ناتو په پرونی اعلامیه کې راغلی چې په دې مرستو کې طبي وسایل، د بمونو د شنډولو وسایل او دستګاوي شامل دي. اعلامیه زیاتوي چې د دې مرستو وروستۍ بسته تیره دوشنبه افغان چارواکو ته سپارل شوې ده. د ناتو یو ویان دیلن وایټ د افغانستان اوسنی وضعیت له ننګونو ډکو بله او ویل د نړیوالو ځواکونو لوټلو سره سره به افغانستان او افغان دفاعي امنیتي ځواکونو څخه د ناتو ملاتړ دوام وکړي. ساګنه مرسته د ملي اردو د تمویل له صندوق څخه چې ناتو جوړ کړی ورکړل شوې ده. د ناتو په وینا په 2018 کال کې د دې مرستندوی صندوق له جوړېدو وروسته شاوخوا 3.5 میلیارد ډالر راټول شوي چې له دې جملې 440 میلیون ډالر د افغان ځواکونو پر تجهیزاتو او وسایطو لګول شوي دي. هغه څه باندې 10,000 لرغوني آثار چې له متحدو ایالاتونو او نورو هیوادونو څخه ترلاسه شوي بیرته د عراق د کلتور وزارت ته سپارل شوي. عراقي چارواکو پرون د دې آثارو د ترلاسه کولو پر مهال دا د عراق په تاریخ کې د لرغونو آثارو د ستنولو تر ټولو پراخ مورد وباله. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی وویل د دې آثارو لویه برخه 4,000 کاله لرغونتیا لري چې امریکا ته د وروستي سفر پر مهال د توس پرل شول. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین پرون د کلتور له وزیر سره یو ځای یوې خبری غونډې ته وویل له جاپان، هالند او ایتالیا څخه نور آثار هم ترلاسه شوي. په 2003 کال کې په عراق کې جګړې او بې ثباتۍ له پیل راهیسې د عراق ډېر لرغوني او انتیک آثار لوټ شول او په نیویارک ښار کې خلک مکلف ګرځول شوي دي چې په سرپټو ځایونو کې د فعالیتونو لپاره د کورونا ضد واکسین سند باید ولري. دا د متحدو ایالاتونو لومړنی لوی ښار دی چې خلک یې اړ دي چې د کورونا ضد واکسین پاس یا جواز وساتي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو دا تازه مقررات پرون سه شنبه اعلان کړل. دا مقررات به هغه کسان اغیزمن کړي چې غواړي په سرپټو ځایونو کې ډوډۍ وخوري او رستوران، بار، جیم یا د کومې نندارې لیدو ته ولاړ شي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادۍ رادیو .org او ازادۍ رادیو .com د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. د خبرونه ز احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. لمړی تاسو د خبرونو اوریدو ترابولم. تیر شپه په کابل، ننګرهار، خوست، کندهار، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې سلګونه ولسی خلک د الله اکبر په نارو سره د وسلوالو طالبانو له رواني جګړې سره خپل مخالفت څرګند کړ. د دغه ولسی حرکت برخوال وای دوی په دې ډول وغوښتل چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه هم خپل ملاتړ څرګند کړي. له دې مخکې وړم شپه هرات ولایت د دغه سیاسي حرکت شاهد و چې پر سنیو کې پراخ انعکاس وموند.
پدا او د کابل لګنو کوڅو او د بامونو له سرونو د الله اکبر ناره اوریدل کیږي. بلخ د کابل د مرکزی برخه په یو چاو کې په لزګونو ځوانان راغونډ سیوی د افغانستان بیرغ له ځانونو سره لیږدوي او د الله اکبر ناره ترڅنګ د کابل ټیچېدل ناممکن شعارونه ورکوي. د شهر په بل څنډه کې پاره دلو کسانو مارک پر پاکستان شعارونه هم ورکول.
پاکستان زنده باد افغانستان، الله اکبر، الله اکبر.
د کابل اوسیدونکو خالد امیری او نصیب الرحمن ازادي رادیو ته وویل
محمد اده چې مون سوله غواړو مونږ د نور هیوادونو لکه پاکستان لکه طالبان د دې لاسوهنه په خپل ملک په خپل هیواد کې نه غواړو.
منګه دې تر اسکه دې خاطر برخه خیش چې ده شکر الحمدلله منګه مسلمانان یو د پاکستان او همداسې نورو مملکتونو د لاسوهنه په خپل مملکت کې نه غواړو، نه جنگ نه غواړو.
تیر شپه له 9 بجو دغه ولسی حرکت د کابل تر څنګ په کندهار، خوست، کونړ، ننګرهار او نور ولایتونو کې هم پیل شو چې سلګونو کسان یا د نارو لپاره بمونو ته وختل یا هم له بیرغونو سره لارو سړکونو ته راووتل. په کندهار کې هم چې جګړې د ښار تر څنډو رسیدلې په سلګونو کسانو په دغه ولسی حرکت کې برخه واخیسته. د دغه ولایت یو اوسیدونکي کمال ازادي راډیو ته وویل
موږ د خپل امنیتي ځواکونو سره څنګ په څنګ درې شو. موږ هر یو سرتیری یو، موږ هر یو د ملي اردو یو سرباز، موږ هر یو د افغانستان د ارضي تمامیت لپاره د دوی سره شپه ورځ په خدمت کې یو.
تیر شپه د خوست په مرکزی چوک کې هم په لسګونو ځوانانو د الله اکبر په نارو سره له امنیتي ځواکونو خپل د ملاتړ څرګندونه وکړه. د وسلولو طالبانو د جګړې په مخالفت او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د الله اکبر په نارې سره ولسی حرکت لومړی وړ مشپه په هرات کې پیل شو چې ګڼ کسان د خپلو کورونو بامونو ته راووتل او په دې ولسی حرکت کې برخه واخیسته. دغه حرکت په ټولنیزو شبکو کې پراخ انعکاس وموند. په ټولنیزو شبکو کې ګڼو کسانو له الله اکبر سره د هشتګ په کارولو سره د دغه کمپاین په پراختیا کې برخه واخیسته. دغه هشتګ په لسګونو زره کسانو لاس په لاس کړی دی. د افغانستان لپاره د کاناډا پخوانی سفیر کریس الکساندر، د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین، د پاکستان د ملي اسمبلۍ غړي محسن داوړ، د افغانستان نورو سیاستوالو او چارواکو هم دغه هشتګ کارولی دی. د وسلوالو طالبانو د حملو په مخالفت او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ دغه حرکت چې خود جوشه بلل سوی داسې وخت پیلېږي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت سخت سوی دی. خو د جګړو وژنو او بیرې له فضا سره سره تېره شپه د الله اکبر او نورو نارو د ګڼو ولایتونو د فضا خاموشي ماته کړه.
له کابل په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو او له خپلو کورونو څخه د الله اکبر نارې وهلې او د روانې جګړې پر ضد یې په دې ډول خپل اعتراض څرګند کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د افغانستان دولت او طالبان د نوي حکومت د جوړېدو لپاره پر یو فرمول خبرې سره وکړي. زلمی خلیلزاد له آزادۍ رادیو سره په خپل وروستۍ مرکه کې ویل چې د نوي حکومت د جوړېدو د فرمول په اړه خبرې مهمې دي، خو پښتنه دا ده چې دا به څه ډول فرمول وي چې دواړو خواوو ته د منلو وړ وي. د آزادۍ رادیو د خبریال په راپور کې همدې موضوع ته کتنه شوې.
د افغانستان د سولې بهیر لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې دواړه لوري هم د افغانستان دولت او هم طالبان باید د یو نوي حکومت د جوړېدو پر فرمول بحث وکړي. خلیلزاد په دې اړه پرون له آزادۍ رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې داسې وویل:
باید فرمول اول موافقه شوه. وایي چې سره فرمول موافقه شد،
اول باید پر یو فرمول موافقه وشي. کله چې پر فرمول موافقه وشوه، بیا پر هغه جوړښ چې دا فرمول عملی کوي هوکړه وشي. دریم په افرادو بحث وشي چې چیرې وګمارل شي. د حل لارې د یو سیاسي فرمول او د نوي حکومت جوړښ او په هغه کې د کسانو انتخاب هغه یو پکې دی چې پرې هوکړه وشي.
خو ښاغلی خلیزاد د نوي حکومت د جوړښت لپاره د دغه فرمول په اړه توضیحات ورنکړل. تر دې مخکې د اسوشیټیټ پریس خبری آژانس د طالبانو د مذاکراتي ټیم د یو غړي سهیل شاهین له قوله راپور ورکړی و چې نوی حکومت باید د مذاکراتو لاره رامنځته شي. په راپور کې دا هم ویل شوی و چې شاهین په افغانستان کې لواکه د ولسمشر محمد اشرف غنی د ګوښه کېدو غوښتنه کړې. خو ښاغلی خلیلزاد آزادۍ رادیو ته داسې وویل:
غلطی او اشتباهی بعد از برآمدن قوای شوروی را تکرار نکنند.
باید شوروی د وطلو د وخت اشتباه افغانستان کې بیا تکرار نکړي. هغه وخت د یو ستر بریالیتوب یعنی د شوروی د وطلو وروسته لوی ناکامي یعنی کورنۍ جګړې ځای ناست شوه. د هغه څو وخت چې ولوی سیاسي هوکړې ځای ونیسي او یو نوی حکومت چې د ټولو د منلو وړ وي رامنځته شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي آزادۍ راډیو سره په امریکا کې همدارس ګواښ کړی ک افغانان یو سیاسي جوړجاړي ته ونه رسیږي د دې امکان شته چې هیواد به په یوه دایمي جګړه کې ښکیل شي. علي امیری د سیاسي چارو کارپوه او په کابل کې د خصوصي پوهنتون استاد دی. هغه آزادۍ راډیو ته وویل چې د یوه موقت حکومت رامنځته کېدل کوم چې پکې ټول اختلافات حل کېدای شي تقریبا یو ثابت فرمول دی. ښاغلی امیری زیاته کړه
به او خاطر آقای خلیلزاد روی خود فرمول بحث نکرده که
په دی خاطر ښاغلی خلیلزاد پر فرمول بحث نده کرده چه ده حکومت جوړښت باندې هوکړه نکیږي که هغه د سیاسي ډلو له هغې جملې د حکومت توافق د لنډمهالې حکومت د جوړښت په اړه ترلاسه کړي بیا یې فرمول واضح دی چې پرې بحث کوي.
په همدې حال کې ولسمشر غنی د سولې او جګړې په تړاو خپل دریځ د سیاست په یولسمه نیټه د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې روښانه کړ. ښاغلی غنی وویل چې د خپل انتخاب کړی او اوس د طالبانو وار دی چې خپله لاره غوره کړي. غنی زیاته کړه چې طالبان دیا د مذاکراتو د میز تر شا زموږ سره زنګون په زنګون کینی او یا یې د جګړې په میدان کې زنګون ورماتو. هغه د طالبانو روانه جګړه فتنه وبلله او له افغانانو یې وغوښتل چې پر وړاندې یې یو موټی شي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د سات په لومړۍ نیټه د ولسمشر غنی سره په تلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د امریکا د بشري او پراختیایي مرستو پر دوام تاکید وکړ. سپینې ماڼۍ ویلي چې بایدن همداراس پر دې هم ټینګار کړی تر هغو چې افغان ځواکونه د ځان دفاع ته نوي چمتو شوي امریکا به یې ملاتړ کوي. واشنگتن وعده کړی چې 3.3 میلیارد ډالر به په امنیتي او دفاعي برخه کې او کابو 300 میلیونه ډالر به په غیر نظامی برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. ښاغلی خلیزاد د خپل مرکې په پای کې آزادۍ راډیو ته ویلي چې د جګړې دوام به افغانانو ته د تلفاتو او تاوانونو پرته هیڅ هم پر ځای پرې نږدي. هغه دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کړي چې په هرات، هلمند، کندهار او د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې جګړې زور اخیسته.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره د حکومت د شپږ میاشتنی امنیتي پلان جزئیات شریک کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون سه شنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د دې پلان ټولې عملیاتي چارې بشپړې شوي او ډېر ژبه د تطبیق وړ وګرځي. ښاغلی اتمر همداراز د سولې خبرو ته اشاره وکړه او وی ویل پراتلونکو څورزو کې به په قطر کې دوه د سولې مهمې غونډې جوړې شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د خبري ناست پر مهال اعلان وکړ چې د سې شنبې په ورځ د شاوخوا 15 هیوادونو نړیوال سازمانونو له استازو سره د افغانستان د روانو حالاتو، سولې او د جګړې د کابو کېدو په اړه خبري کړې دي. ښاغلی اتمر په کابل کې د خبري ناست پر مهال وویل چې د شپږ میاشتنی امنیتي پلان په اړه نړیوالو ته جزئیات ورکړي دي. نوموړي د دې جزئیات یوه برخه له رسنیو سره داسې شریکه کړه: د افغانستان نوی امنیتي پلان به نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو نړیوال لپاره وي او منطقه به له ګواښونو وژغوري. په دې پلان سره به نړۍ هم تر ډېره خوندي شي، ځکه چې اوسمهال بهرني ترهګر د طالبانو په جامه کې دلته په افغانستان کې پټنځایونه جوړوي. دا پلان زموږ د خلکو د ژغورلو لپاره ډېر مهم دی او په دې اړه د نړیوالو همکارانو ځواب مثبت و. ښاغلی اتمر دغه شان په نړیوالو ټولنې غږ وکړ چې پر طالبانو فشار زیات کړي. هغه وویل طالبانو اوسمهال په افغانستان کې وحشي او بېرحمه جګړه پیل کړې. د نوموړي په خبره په دې جګړه کې ملکي کسان وژل کیږي او ټول نړیوال بشري حقونه تر پښو لاندې شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سولې اړوند خبرو ته په اشاره سره وویل په قطر کې د سولې خبرې باید یوې پایلې ته ورسیږي. نوموړي طالبان ته په خطاب کې وویل که تاوتریخوالی ونه دروي هیڅ ډول غوښتنې به مو ونه منل شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې ویلي وو چې دوی د سولې خبرو ته ژمن دي. ښاغلی اتمر په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې په نږدې څو ورځو کې به په قطر کې د سولې دوه مهمې ناستې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما په دغه هیواد کې جګړه او د ملکي تلفاتو کچه د پام وړ زیاته ښودلې او د روانو حالاتو د کابو کېدو غوښتنه یې کړې ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نور راپورونو او په دوهمه نیمه کې د ازادي او اوریدونکو د اونیس پروگرام د اوریدلو لپاره را سره اوسې. خدا شپه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
ګارډین ورسپانه لیکي د هلمند په مرکز لشکرګاه کې جګړه سخت ده او که چیرته دا شرط طالبان مونیسي له ستراتیژیک پلوه او له رواني اړخه به د افغان حکومت لپاره یو لوی اثر به وي. ورسپانه په هلمند کې د افغان ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سمی سادات خبري هم راخیستي دي چې خبرداري ورکوي که طالبان په لشکرګاه کې بریالي شي د دې منفي نتیجې به بیا په نړیواله کچه وي. جنرال سادات زیاتوي چې دا جګړه د افغانستان نه ده، دا د ازادۍ او استبداد ترمنځ جګړه ده. ګارډین دی کې افغان حکومت په خوښمنه کړې و چې په ټول قوت به شارونه له طالبانو ساتي. ورسپانه بیا څرګندوي چې په وروستیو ورځو کې امریکایي الوتکو د شارونو په لور د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د لشکرګاه په ګډون په یو شمېر سیمو کې طالبان په نقشه کړی دي. بلې ورسپانه واشنگتن اگزیماینر تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. بلینکن خبرداری ورکوي چې په زور د طالبانو واکمني به افغانستان په یو منځبي دولت بدل کړي. تر دې سرلیک لاندې راغلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو د جنایتونو په اړه راپورونه د ژورې اندېښنې وړ بللې دي او دې ډلې ته خبرداري ورکړې ده که چیرته خپلو بریدونو ته دوام ورکړي او د سولې خبرو ته شا کړي له بشپړې نړیوالې انزوا سره به مخامخ شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په واشنگتن کې د دوشنبه په ورځ ویل طالبانو بیا بیا دا خبره کړې ده چې دوی غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي. دوی غواړي چې مشانې په ټوله نړۍ کې آزادانه تګ راتګ وکړي. دوی غواړي چې بندیزونه ترې لرې شي، خدای و خوشتنه به هم ترلاسه نکړي که چیرته دوی په زور د واک د ترلاسه کولو هڅې کوي او داسې جنایتونه کوي چې راپورونه یې خپره شوي دي. شاغلی بلینکن وروسته تردید از سرګندونی وکړي چې په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو سرګند کړه چې طالبانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پولیسکونو ملکان وشل دي. واشنگتن اگزیماینر وړاندې لیکي بلینکن په داس وخت کې خبرداري ورکړی دی چې امریکایي الوتکو په لشکرګاه کې پر طالبانو هوایي بریدونه کړي دي. ورسپانې د بلینکن دا خبر هم راخیستې ده چې وایي په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان په وتلو دي، متحده ایالاتونه د افغانستان په چارو کې شکیل پاتې شي. د افغانستان ملاتړ ته هلته بشری مرستو ته همداراس ډیپلوماتیک حمایت ته ادامه ورکوي او د سولې د روان بهیر ملاتړ وکوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا ښار کې د جګړې له دوام سره د افغانستان هوایي ځواک د متحده ایالاتونو د پوز په ملاتړ پر د ښار درنې بمبرۍ کړي. په همدې حال کې د 215 میوان قلوردو قمندان سمې صدات له خلکو غوښتي که طالبانی کورونو ته پناه وروړي له خپلو کورونو دي ووزي. د لښکرګا ښار اوسیدونکي وایي چې د حکومت د حملو او د طالبانو د حضور له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په لښکرګا کې د جګړو دوام دغه ښار په یوه چوپتیا کې ډوب کړی، خو هغه څه چې اورېدل کېږي د وسلو د ډزو او بمباریو ژغونه دي. د لشکرګاه اوسیدونکی بهاءالدین خان وایي په دې ښار کې د ده په څېر ګڼ کسان د خپلو مینو پرېښودو ته مجبور سوي.
چې ولاړ سم ماجر سم نو مسلمانان ولاړ ټول د هوا د خوا بمبار کېږي، د لاندې خوا طالبان دي، نو وضعیت خراب دی، وروره وضعیت ښه نه دی.
د لشکرګاه بل اوسیدونکی حاجی میرویس وایي روان وضعیت او وسلوالو شخړو په زرګونو کسان بې کوره کړي دي. هغه د جګړې له شکیلو لوریو وغوښتل.
په لحاظ د خدای که طالب زما دغه اوري چې حکومت اوري، په لحاظ د خدای طالب، په لحاظ د قرآن د چا لحاظ درته ونیسم؟ ولې دا مؤمنان دری بدره کوي، دا خاکې بدره کوي؟ په هلمند کې داسې حال دی، دا اوس تیاری دي، بمبار دي، یو سړی د خپله کوره نشي وتلی. د خدای روی دی د دغه تیارو د وزارت دفاع سم دغه دی چې بمبار نو پر د ښار مکوه.
د لشکرګاه ځینې اوسیدونکي وایي د ښار په څنډو کې د جګړو له شدت سره له پرون سهشنبه هوایي حملې هم سختې سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د افغانستان د هوایي ځواک حملې د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ سوي دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. بل خو د 215 میوان قل اردو قمندان سمی سادات د لشکرګاه له شاریانو وغوښتل چې طالبان سیمو او کورونو ته پناه وړي، دوی د ځانونو د خوندیتوب لپاره د لنډ وخت لپاره ورڅخه ووځي. هغه د دې تصمیم له کبله له خلکو بخښنه وغوښته.
زه پوهیږم دا به تسته ډیره سخت دی، دا ماته هم ډیر سخت و چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوښ سي، د خپل خلکو دپاره جنګ کوم، زموږ د ملت او د خوندو او د وړونو دپاره جنګ کوم، ستاسې د آیندې دپاره یې موږ کوو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې که بې ځایه کېږي په بزرګي موږ عفو کوي او ارڅون عجل چې کولای سي چې په غزایو کې چې طالبان راځي عجل د غساهې څخه تاسو ووځي چې موږ پر غساهو ته باندې اجرات کوو.
په هلمند ولایت کې د جګړې دوام د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقوقو د ملاتړ نور بنسټونه هم اندیشمن کړي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون سیشن به وویل چې یوازې په لشکرګاه کې د څلور ویشتو ساعتونو په موده کې لږ تر لږه څلوېښت ملکیان وژل سوي او نږدې یو سلو شل تنه نور ټپیان سوي دي. یوناما ویلي که د جګړې ښکېل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب ته پام ونه کړي په افغانستان کې به یوه غمیزه رامنځته سي. اخوا د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې ویان تام کیسی پرون سیشن بل ازادي رادیو سره په خبري کې ویل چې د هلمند په دولتي روغتون کې وضعیت ډیر خراب دی او بسترونه ډکسي وي دي. دوی ویلي دوی یوازې په هلمند کې د جګړې ټاپیانو ته د درملنې امکان برابروي. د هلمند مرکز لشکرګاه له څو ورځو راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې دواړه لوري پکې د پرمختګونو ادعا کوي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دغه ښار کې پرمختګونه کړي دي. د څو نړیوالو رسنیو د راپورونو په حواله د هلمند د دیارلس ولسوالیو له جملې نه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوې دي. د هلمند ترڅنګ په څو ولایتونو کې د جګړو له دوام سره جوخت د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرداری ورکړې که افغانان پر یوه سیاسي موافقه سلا نسی امکان لري افغانستان له یوه دوامدار جنگ سره مخامخ سي. شغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې ویلي د جګړې دوام یوازې افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي او بل نتیجه به ونه لري. هغه د سولې له روانو مذاکرو هم نارضایتي وښوده چې یولس میاشتې مخکې په قطر کې پیل سوي خو تر اوسه یې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبرونې په دوهم نیمه کې په روزګان ولایت کې د کرنې د عصري کېدو پر هڅو یو راپور لرو. خو له هغه مخکې د کرنې پر کاروبار د ناامنیو پر اغیزو دا راپور لرو. په کندز کې د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو او هندوانو حاصلات زیات شوي. دوی وایي چې د اندوانو په حاصلات کې 9% او د خټکیو په حاصلات کې 10% زیاتوالی راغلی. بزګران دې ته خوشاله دي خو په عین حال کې له حکومت نه غواړي چې د دوی کرنیزو محصولاتو ته بازارونه پیدا کړي او وایي چې د ناامنیو له کبله ټول بازارونه بې خونده شوي دي.
د کندز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې په لسګونو موټر له خټکیو او هندوانو بار ولاړ دي. خو بزګران وایي چې په ولسوالیو کې او د لویو لارو په اوږدو کې جګړې روانې دي او سوداګر زړه نه کوي چې له دوی څخه خټکی او هندواڼې واخلي او نورو ولایتونو ته انتقال کړي او دې مسلې کروندګرې له اقتصادي زیانونو سره مخامخ کړي دي. د کندز د ګلتپی ولسوالۍ یو کروندګر امیر محمد وایي چې سږ کال د خټکیو حاصلات ښه دی خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
سلاستا پاری دونه کستا لار خراب دی جنگونه دی بلاره کې څل مشکلات دی مارکیټ نستا خټخجار نستا څوب نستا دی مارکیټ ډپ ولاړ دی خریدار نستا دی دغه وخت دی.
پنځه درش کلن عبد الودود د دې ولایت له دشترچی ولسوالۍ څخه دوه موټره هندواڼې راوړي دي خو هغه وایي چې د بازار نشټوالي لامل کروندګر متضرر شوي دي.
حاصلات ښه دي خو بای نستا بازار نستا دا یو ډاکټر هندواڼې 2500 روپۍ غواړي 1000 روپۍ کړیا او کپه ما پاسې 1000 روپۍ مونږ ته نه پاتې کیږي بیره کې راوړل نه شرای وړو ګټه خاص مونږ ته باید بازار پیدا شي چې خرج شي کوټ قیامت د ورور جانار شي قیامت دي مونږ ته به ته خپل مصرف هم نه پرې کوي.
د دولت کاروانګر لاړون دولتي چارواکو غواړي چې د بازار مندنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د کندز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې یو شمیر سیمه ای سوداګر هم وایي چې جګړو د دوی پر کاروبار منفی اغیزه کړې ده. سیمه ای سوداګر حاجی میانور په دیاړه ازادۍ راډیو ته وویل
جزالی آباد کے لارے اور باندې جنگ چی پخانہ با کے جنگ چی تجار ہوتے چی اندوانا چوک بھائی کہیں نہ 2000 2000 روپے منگے اندوانا خرچ ہو آغا بیچارا دے خان دے راج بیچارا جو 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 چن دے 2000 روپے با کے تو ورکی موڈا کھن دے 2000 2000 منگا والو اگے دے چن پاج جی تجاراں دے جارا گاندل تے راج جوڑو تے جی جنگ چی وائے منگا موٹر بندی کی مالم خراتی جی.
دے کندز دے کرن یا مالداری دی ریاست رئیس عبدالحدی قرلوق بیا ټینګار کوي چې دوی خپل هڅې پیل کړې دي ترڅو د کاروانګورو محصولات ته مناسب مارکیټ پیدا کړي.
و سطح کشت از دو نواد در ولایت کندوز بیشتر بوده که نسبت به سال پار
سکل په کندوز ولایت کې د خټکیو او هندوانو د حاصلاتو کچا د قینات وړ ده، ځکه د تیر کال په پرتله سکل په دې ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې 10% او د هندوانو په حاصلاتو کې 9% زیاتوالی راغلی دی.
د کندز خټکی په مختلفو نومونو یادیږي، لکه اسقلانی، برګنی، ارکانی، زرمتین، جمتور، ګرګک، ګرمه، زنبورچا، دانیاری، جاروفی، قندک، اندلک، شینمغزی، مجری، کندلانتور، بوریکلا، الکوچاق او غازی خانی. خو غازی خانی، زرمتین او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د نوموړي ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
اته بجې او 1:30 دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د شپه په مکړې د خبرونو لنډیسته د کورنۍ چارو وزارت وی د کابل په شیرپور سیمه کې د افغانستان د سرپرست دفاع وزیر د کور مخې ته د تیرې شپې برید د څلورو بریدګرو په مړینه پای ته ورسید. د دفاع سرپرست وزیر بسم الله محمدی پرون ناوخته وویل چې په برید کې د ده څو سرتیري ټپیان شوي. ولسمشر اشرف غني د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو پر چټکتیا بحث کړی. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو بیان کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د کندهار والی روح الله خانزاده وایي چې طالبانو د غچ اخیستنې د حملو په لړۍ کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه کسان نیولي او له کرښې هاخوا یې په زندانونو کې ساتلي. ښاغلي خانزاده په یو مرکه کې ویل تر اوسه همداراز د 40 کسانو جسدونه چې طالبانو وژلي تثبیت شوي دي. ناتو وی په 2021 کال کې افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره د 2 میلیون ډالر په ارزښت تجهیزاتو مرسته کړې. د ناتو په وینا سګنۍ مرسته د ملي اردو د تمویل صندوق څخه چې ناتو جوړ کړی ورکړل شوې ده. هغه څه باندې 10,000 لرغوني آثار چې له امریکا او نورو هیوادونو څخه ترلاسه شوي بیرته د عراق د کلتور وزارت ته سپارل شوي. د عراق صدر اعظم وایي د دې آثارو لویه برخه 4,000 کاله لرغوني دي چې امریکا ته د ده د وروستي سفر پر مهال د ته وسپارل شول او په نیویارک ښار کې خلک مکلف ګرځول شوي دي چې په سرپټو ځایونو کې به د فعالیت لپاره د کورونا ضد واکسین سند له ځان سره ساتي. دا د امریکا لومړی ښار دی چې خلک یې اړ دي د کورونا ضد واکسین پاس یا جواز ولري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادۍ راډیو 19 پروګرام ازادۍ او اوریدونکو چې اسدالله لودین چمتو کړی وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونې وروستي راپور ته. په روزګان ولایت کې د کرنې عصري کېدو دغه ولایت د سبزیجاتو له اړخه پر ځان بسیا کړی دی. د عصري کرنې څخه یو هم په روزګان ولایت کې شنې خونې دي چې اوس په دې ولایت کې د پخوا پرتله زیات شوي دي او د کال په څلورو فصلونو کې حاصل ترې اخیستل کیږي. په دې خونو کې زیات شمیر کسانو ته د کار امکان هم برابر شوی دی. د روزګان ولایت د کرنې د ریاست چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې په دې ولایت کې کرنه نور هم عصري کړي.
افغانستان ته د نړیوالو د مرستو سره سم په دغه هیواد کې په نورو برخو کې د پرمختګ ترڅنګ کرنه او مالداری هم عصري شوې ده چې اوس یې سوقا دغه هیواد پر ځان د بسایني لور ته نږدې کړی دی. د دغه هیواد په سویلي ولایت روزګان کې زیات شمیر هغه بزګران چې مخکې به یې په دودیزه بڼه کرنه کول او ګټه به یې هم کمه وه، خو اوس یې د نړیوالو او افغان دولت په مرسته عصري کرنې ته مخه کړې ده او زیاته ګټه هم ترلاسه کوي. سید نبی د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د نوبهار کلي اوسیدونکی دی چې د یوې خیریه موسسې له لورې ورته پر یو جریب ځمکه باندې شنه خونه جوړه سوې او د خونې ترڅنګ یو څه هم ورته وهلی دی او له یاد څخه په لمریزو هندارو اوبه راپورته کوي او خپله دغه شنه خونه پرې خړوبوي. نموړی وای لتیرو شپږو کلونو رئیسی په یادښنه خونه کې په کرکېله بوختی. ده د یادښنې خونې څخه په روان کال کې دوه فصله حاصل اخیستی دي او اوس د دریم فصل لپاره چمتووالی نیسي او پکښې د بادرنګ او کډوبانجوړو په کرلو بوخت دی. دی وایي د اروزګان خلک یې اوس د بهرنیانو له محتاجۍ څخه خلاص کړي دي.
وطن مګر دغه زمر په خیمه باندې د نیم بازار د ازما په خیمه چلیدلی نیم بازار چې ما مقصد د غورته برابر کړی وو. دا یو مقصد ما ځان ستړي کړی دی، نیم وطن ما وسا کړی دی. رومي دی مقصد شرمې د ازما رقم وس په جګر وطن کې د کندارې رومي او پاکستاني رومي راکلي د غزمر شته مارکیټ پر سم نیمه خو نو سم سم نیمه به مقصد کچرا و سم نیمه به نیمه به پکښ سم و اگر مې دلته یو جاله پاته سو په زر کاداري کوې زمارمې پرول سي دي ما دا غرمې زمارمې په 1500 کاداري ما چال ورکولې.
پاورزګان ولایت کې کرنه قلونه سابقه لري خو د شنو خونو جوړېدل لا هم د ډیرو خلکو لپاره نوې تجربه ده چې په یو کال کې څلور فصله حاصل ورکوي او کروندګر هم ترې خوشاله دي. اصری کرنی نه یوازې د چورزګان ولایت د سبزیجاتو لارخه پر ځان بسیا کړي، بلکې تر څنګ زیات شمیر بیکاره کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. سید نبی چې وخت په خپل دغه یو جریب زمکه کې پر یوازې ځان کار کولی، خو سې د ځان سره څلور نور کسان هم په دنده ګمارلې دي. نیاز محمد چې مخکې بیکاره وو او یو پسرلی او بل پسرلی به یې د کوکنارو په کرونده کې مزدوري کول، اوس په دې شنه خونه کې سرو کال په کار بوخت وي.
برابره اوس ګوره زه دام په دې شنه خونه کې دام خپل روزانه کوم، خپل کارو کتار پسې اخیستی دی. نو غواړم چې نور خلک هم داسې شنې خونې ورته ودرېږي چې ګوره ته داسې یو کار پیدا سي. که شنه خونه نه ورته ودرېږي بل درېم مسلمان ته ودرېږي، هغه به بل سړی ورسره شریک سي.
په دې سیمه کې یو بل بزګر نورعلي هم ازادي راډیو ته ویل چې د یادو شنو خونو په جوړولو سره زیات شمیر بزګرانو د کوکنارو له کرکیلې هم لاس اخیستی دي. د زراعت د برخې کارپوهان وایي په اروزګان ولایت کې د شنو خونو ترویج ښه او پر ځای اقدام دی. دی وایي دا ځکه شکار دی چې اروزګان ولایت یو د افغانستان له وروسته پاتې ولایتونو څخه دی او بل دغه ولایت د کوم هیواد سره سرحد نه لري او د اروزګان او کندهار تر منځ لویه لاره چې د دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري، وخت نا وخت د جګړو او ناامنیو له امله تړلې وي. نو که دا شنې خونې نه وای، اوس به په اروزګان ولایت کې د یوه کنداري منبینډي او یا هم نورو سبزیجاتو قیمت څو چنده لوړ سوی وای او یو غریب سړی به د رانیولو توان نه لرلی. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت د کرنې او مالداري رئیس احمد شاه خیری وایي چې په تیرو څو کلونو کې په دغه ولایت کې د بیلابیلو موسساتو په مرسته او د کرنې وزارت له لورې 140 شنې خونې جوړې سوي دي.
اورزګان ولایت کې ټول ټول یو څه څلوېښت شنې خونې جوړې شوې دي چې په دې کې وړین شته دي، یعنی نیم جریبه او غټې یو جریبه هم شته دي. دا ځینې د سی سی ټی دفتر جوړې کړې دي او ډیری بیا د کرنې وزارت خپل بودیجه جوړې کړې دي او په راتلونکي کې موږ کوشش کوو چې دغه شنې خونې نورې هم ډېرې جوړې کړو او سږ کال مو یو پروژه تر لاس لاندې لرو، خو فعلا دغه مشکلات چې پیدا شوی دي دغه د امنیت او پروژې باندې دي، نو موږ کوشش کوو چې دغه پروژه هم تطبیق شي.
خیری زیاتوي چې شنې خونې د خلکو د اقتصادي ودې تر څنګ د سبزیجاتو د اړتیا له اړخه د وچکالۍ سره د مبارزې هم ښه بدیل دي، ځکه په وینا یې شنو خونو کې د کمو اوبو څخه په ښه ډول استفاده کېدای سي او د ژمي او دوبي په دواړو فصلونو کې حاصلات ترې ترلاسه کېدای سي. چارواکي وایي د اروزګان په ډیرو سیمو کې طبیعي شرایط د شنو خونو د جوړولو لپاره مناسب دي او دوی غواړي چې د مرکز ترینکوټ تر څنګ د ولسوالۍ اوسیدونکي هم دغه کارونه ته واڅوي. خو په اروزګان ولایت کې د روانو جګړو له امله نه یوازې د دغه ډول نورو پروژو مخه نیول شوې، بلکې ویره شته چې دا څه به هم له منځه ولاړ شي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی او شپې ورځې مو په خیر سره تیر شي. په دې اونۍ کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخلو چې دوی د روانو جنگ جګړو او وچکالیو لکبله لخپلو سیمو بې ځای شوې دي او د بې ځای کېدنې پر مهال بد شپې ورځې ګالي. راځئ چې په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو. وروسته مو په همدې ارتباط له یو مسؤل سره مرکه هم کړې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
السلام علیکم. زه د زابل د ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د تاریخي د کلي اوسېدونکی زروزی محمد خبرې کوم. نو خدای دې وکړي چې زما دغه پیغام خپور کړي. موږ له دغه سر له دغه وچکالۍ سره ډېر مخامخ یو. دغه د ششنه باغونو وچانو هغه پور وچ شوي دي. له موږ سره یې څه کومک وشي په دغه دغه کې د اوبو په باره کې. نو به موږ ډېر خوشحاله شو. د ازادي له راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم. راځو آزادی کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ټولو اوس راځي چې زما غږ به حتمن سل په سل کې تر لوبوري چارواکو سره مشروعي دي. یاد ضرورت دی محمد ظاهر د هرات ولایت د ترپالیکو کې ورور زه هرات د ملګري دغه عباد حال دی. دغه عباد ورځ د مسلمانانو د سخت لوږي او ګرمۍ او مریضۍ او مشکلات سره مخ دي. څوک خبره پر غوږ نیمه کې هیڅ څوک سر نه په سر خوي. والي صاحب نه وایي څو خلک دونه شو چې دا به راشي زموږ سره به راوړ رئیس ماجر علي شو. زه په دوه تو کې به وتی تر سینې دی او کوم زه وستې څنګه وخرم تر وزارت پایتخت به زه څنګه غوړ فون تو سره کومه کوي.
سلام علیکم. زه اجاز الوکی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرزم چې د افغانان د پاره د امریکا رئیس جمهور $1,000,000 د بې ځایه کډوالو د پاره مرسته کړې ده. هغه څخه زه دغه مرسته مننه کوم. مګر اما چا کې په لاس ورکي ټوله هغه خلکو ته ورکول کېږي چې هغه دغه برخمن نه دي. د دغه کډېره راکډېره برکړې دي.
بله سلام علیکم. زه قاری جمیل د قلعه درخان د شارک نه خبرې کوم. موږ په تعداد د ډېر خیمو په د قلعه درخان شارک کې اوسېږو. ټول بې جه شدګانې داخلي دي. لطفا د موږ پیغام وزارت مجرین ته ورسوئ. وسلام په احترام.
سلام علیکم. د نادو ازادۍ کار کوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره د بادغیس د ولایت د بالابرغاو د ولسوالۍ اوسېدونکو یعنې په هرات ولایت کې فعلاً ما جری شپې ورځې تېرو. وروره موږ خو دې رسنیو ته ډېر امین دي ودې. موږ بل واسطه ووایسنه لرو. دغه رسنۍ دي بیا مو م هیله دا ده چې زموږ غږ تر نور پورې چارواکو ورسي او په بیا بیا زموږ غږ نشر کړي. د دې ماجرو ډېره بد وغاز د باندې بېخي اقتصاد یا دای دی چې در بدرې سره مخ دی. د خدای په لحاظ وګورئ دا زموږ غږ تر یو حده ورسوي. اسلام نه کار سه نه غریبي سه نه لار سه نه یو د ماښام ډوډۍ لري. وروره در بدرې ده کوچنیان په مریضۍ اخته دي. وروره وزه د بېخي دا یو نیم کال کېږي چې چاته یوه توپاکه یو لوکی شی نه دی ورکړی. وروره دلته په دې نامه په یې نامه دا د پلاني ځای راغلي. دا پلان د درواغو په واسطه وادیسه باندې ډېر سره به دې خلکو پر خانه کېږي. هېڅ دا سهار به دغه کم کار کېږي چې دواره به ټوله دنیا ورته اریان وي. مسلمانان به ګرد بدلېږي او د بدبختي او د اندازې همدارو ګرمي همده چې بېخي.
السلام علیکم. رو حضرت اور پاچا د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ د تاسو په تماس کې يم. په منګ باندې لارې بندې دي او په باندې دي موږ سخت مشکل سره مخامخ یو. ول د خلک دولت ته هم شلو. زمونږ غام دي لړو چارواکو ته ورسیږي. دلته کډوال لا وتلی په زرها او کسان دی او بل په کور کې پراته دي او څوک غم نه خوري. زموږ आवाज د لوړ مقامات ته ورسوي. د ازادي رادیو زنده باد.
زموږ پیغام دغه دی چې د ګرهې څخه ماجر راغلی وي د هلمند ولایت کې. نه پریچا پښه نه کړې نه بربل کلیکم کړې نه په دخبارانو کړې ده. لس پنځلس کور راغلي وي. دلته ولاکې انسان یا پوښتنه کړې ده یا رجستر کړې دي یا پر پله نوم نوشته کړې دي.
بلیا سلام علیکم. زه شرف الدین د اسکندار ولایت نوولیو دغه د اسکندار د
دنیا نه لري.
ارے سلام علیکم څنګه جوړ څه خیر از ما رور आवाज هغه دی دغه د کتن مچې پر صاحب باندې ماجر ده له ایلا راځه تر بارسي دي انو ودیا د څو سره مخامخ نه بخسته نه د شپې په څلور منځله ځای کې نه چې غوا ګرمه ده هیڅ څه پام لرنه نو ته کې بس نه بسترې چې راځي د نشه راځي ده زما د ماجر ده راځه دا دغه چې جوړ څه جوړ.
السلام علیکم ز سید خبر کوم دی ولایت کابل نه سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو کارکون کو اوریدونکو ته بعد له سلامه د افغانستان د معاملې په باره کې زدم روایم چې ترڅو پورې ماجر په پاکستان کې وی نه په افغانستان کې قراری راشي او نامن ځکه چې پاکستان د مهاجرونو د اوزار په حساب کار اخلي که په افغانستان کې د طالب حکومت راشي هم د پاکستان لخوا به سکوت کیږي او که د بل چا هم راشي ځکه چې دا تجربه ثابته کړې ده چې دلته جنگ دی ډیورنډ دا دلته جنگ دی افغانستان دی وبو دا دلته جنگ دی مدنیاتو د وسلام